خودم شاله دیو فراوانو فراوانو چې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني لرم شروع جوړ وسته وخت ورځې درې بجې شوی نن د اتوار د 2018 کال د جنوري د میاشتې 29 نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو او همدارز چې په کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه هم دوه راپورونه دي او په وروستۍ دبۍ کې اونځه خپرونه د مشال مرکه هم بدرورو خو لومړی اردو فرخندا ست تاج تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په اسلام آباد کې کیدونکې جرګې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د کرم ایجنسۍ اوسیدونکي وایي امنیتي ادارې دې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي او د امریکا یو وفاقي جج پرون په عارضي توګه امریکایي چارواکي لدې منی کړي چې هغه کسان بیرته خپلو هیوادونو ته ونه لیږي چې د امریکا قانوني ویزه لري. د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په اسلام آباد کې کیدونکې جرګې نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک سبانه جرګې ته نه ورځي او دغه جرګه د فاټا ولس نمائندګي نه کوي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ نه د پارلمان غړی شاجی ګل اپریدی د سبانه جرګې په اړه وایي
دې باندې زما او دا چدي سب ډېر په ډیټیل خبرې شوې او چې دا کوم نور خلک مخالفت کوي زموږ مرګري د دوه خلکو خو سور صاف انکم دا سیستم دی قبایل مین سټیم لاین ته راشي او کوم دا 2-3% خلک چې موږ د عام خلکو حقوق سلب کوي لګیا نو دا وجه ده چې دوه خپل انټرست ګوري او د غاتونه فساد خلکو انټرست نه ګوري.
دا په داسې حال کې دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سبا په اسلام آباد کې د قبایلو یو جرګه رابلل چې پکې د فاټا له ولسه پښتل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي او کزان تصبه غواړي. همدارز جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې هم قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی. د کرم ایجنسۍ خلک وایي امنیتي ادارې دې د امنیت لپاره سخت ګامونه واخلي. د جنوري په 21مه په پاړه چینار کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل کېدو وروسته ځایي خلکو په پولیټیکل انتظامی نیوکې کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه پورته کوي. د سیمې یو تن سهیل عباس وایي
غریب وم په لینو باندې ولاړو دغه شناختی کارت په ګنټو ګنټو باندې چکیږي هغه ته سبزی تعظیم هغه صرف سبزی باندې رخصتو باندې هغه ورځ تیریږي. پولیټیکل انتظام یې راوځي 15 گاڑی ور پسې وي. حقیقت سره مونږ ته سیکیورټی راکوي نه مونږ ته سیکیورټی راکوي مونږ ته صرف انګ مچولی مونږ سره مکه کوي.
بلخوا د کرم اډیشنل پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان پرون مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې د سیمې د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې لرې کړي. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شبو کورنیو اکشن کمیټې مشر ویلي چې حکومتي داوو باوجود په هغو سیمو کې سړکونه او مارکیټونه نه دي جوړ کړل شوي. د یادې کمیټې مشر عبدالجلیل نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوی ته خپل ځمکې ورکړي چې دوی پرې خپل آبادی وکړي.
ہائی کورٹ کے لاڑیو ہائی کورٹ کے وشی شکر دے نو وشی بیا مونگ سپریم کورٹ تام دیو بیا نو وشی بیا مونگ پخپلا بندے اسلام آباد چکم خلق پروگرام نہ چلاوی چختے جائے سنگا کی گی خیر ہادہ پر با مونگ زو آغا وقت بندے کا آغا وزیر وی کا دواڑ وی کا ہر قوم نوی کا بلزی نہ راغلی وی چزما کا خسی یو دکانی دا کوری دا مونگ با آغا تیرا سوال کوشش کو.
نوموړی زیاتوي چې په میرانشاه کې جوړ شوی پاکستان مارکیټ دوی نه قبلوي. د افغانستان د خود چارو وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ نن د مشال راډیو افغان څانګې ته وویل په تیره یوه نیمه میاشت کې په 8 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. سپوږمۍ وردګ له حکومت وغوښتل چې پر ښځو د تشدد د پیښو ودرولو لپاره د سخت ګامونه پورته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم د دا ډول مرګونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغې ادارې ویان فلیپ سمارکر تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل، افغانستان د خبریالانو د کار لپاره یو خطرناک هیواد دی. هغه زیاته کړه، افغان خبریالان د پیښو د راپور ورکولو په وخت له ګواښ سره مخ دي. ښاغلی سمارکر ټینګار کوي چې دا د افغان حکومت مسؤلیت دی چې د افغان خبریالانو امنیت خوندي وساتي. دا په داسې حال کې دا چې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره یو ناوړه کال و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا یو وفاقي جج پرون د یو هنګامي حکم لاندې په عارضي توګه امریکایي چارواکي لدې منی کړي چې هغه کسان بیرته خپلو هیوادونو ته ونه لیږي چې د امریکا قانوني ویزه لري. امریکن سیول لیبرټیز یونین وایي چې د فرمان سره به هغو 200 کسانو سره مرسته وشي چې په امریکایي ایرپورټونو کې گیر دي. د امریکا د کورنی امنیت ادارې ویلي دي چې د کډوالو لپاره د نوې پالیسۍ اعلانېدو وروسته یوازې په 23 ګڼټو کې په ټوله امریکا کې 190 زیات هغه کسان په حراست کې اخیستل شوي دي چې امریکا ته داخلېدل. د کورنی امنیت ادارې نن سهار په یو بیان کې ویلي دي، د نیویارک دغه جج د فیصلې سره به د ولسمشر ټرمپ په فرمان څه اثر ونه شي او د هغه دغه اگزیکټیو آرډر به په خپل ځای وي او د کومو هیوادونو په وګړو چې بندیز لګول شوی دی د هغوی به امریکا ته په داخلېدو بندیز وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د اوو مسلمانو هیوادونو د وګړو په داخلېدو د بندیز لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ فیصله سختریزه او د هغوی ملاتړو ته یوه ښه ډالۍ ده. محمد جواد ظریف پرون د خالی پورس په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ترهګر به له دې فیصلې نه په خپلو ډلو کې د کسانو په برتي کولو کې ګټه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایي وګړو سره به هم ورته چلند کوي، خو ظریف وویل چې دا بندیز به پر هغو امریکایانو نوی چې لوړاندې نه په ایران کې په قانوني ویزو اوسیږي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو ور دلته سیز مخفرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري پښتونخوا ملي او عوامي ګوند سبا لا په فاټا اصلاحاتو یو جرګه را بللی.
موږ دا غواړو چې د پاټا هر څه کی دا د پاټا د عوام څخه پوښتنه وشي. د جمهوریت ډیفینیشن هم دغه دی. دا ډیفینیشن نه دی لکه د دې چې جوړ کړی چې دا به سیده په خیبر پښتونخوا باندې راځي.
خو د کابل سیمو سیاسي اتحاد وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر لخوا سبا د جنوري په 1 د کابل سیمو اصلاحاتو په نامه را بلل شوی جرګه د دوی د پرمختګ مخنیوي کوي. او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د دوی پر ځمکه د دوی لخواخې بغیر مارکیټونه جوړیږي چې پر ضد یې دوی احتجاج پیلوي.
چې مارکیټ خبره راغله نو بیا های کورټ کې لاړیو. های کورټ کې وشي شکر دی، نو وشي بیا موږ سپریم کورټ هم ځو، بیا هم نه وشي، بیا موږ په خپله باندې اسلام آباد چې کوم چې احتجاج څنګه کېږي پریس کانفرنس هغه به موږ کو.
او د نن په مشال مرکه کې د پښتو ژبې لیکوال او ادیب اسد الله جان برق زموږ میلمه دی.
پښتانه اوس هم ډېر رسو پاتې دي، ځکه چې د علم ډېر زیات کمې دی. انسان که ډېرې غټې سترګې وي خو چې رڼا نه نو دې اسم نشي لیدلی. د تعلیم رڼا دا والله پکار.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سبا لا د ګل پرزه د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په فاټا اصلاحاتو د قبایلو یو جرګه را بللې چې په کې به له قبایلو پښتل کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي او کنه ځانته صوبا یا کونسل غواړي. خو د خبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازی شجګل پردی بیا وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي او سبا د دوی په خبره را بل شوي جرګې نه هم دوی بایکاټ اعلان کړي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني استاذ عبدالقهار ودان مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومت لخوا جوړې کړې شوې پنځه رکنی کمیټې کې یو هم د فاټا سره تعلق لرونکي پارلماني غړي نو اخستل شوی، نو ځکه د کمیټې پر راپور اندېښنې لري او غواړي چې د قبایلو جرګه راوبلي او د هغوی نه تپوس وکړي. نوموړي زیاته کړه،
موږ دا غواړو چې د فاټا هر څه کې دا د فاټا د عوام څخه پوښتنه وشي. د جمهوریت ډیفینیشن هم دغه دی، دا ډیفینیشن نه دی که دوی چې اوس جوړ کړی چې بس دا به سیده په خیبر پښتونخوا باندې ګډېږي. دا دوی چې کوم لاړو د ولس چې کومې رایه واخیستلې ټولو ایجنسیانو د دوی دا خبره رد کړې ده. د فاټا عوام د اف سي آر هغه غلط قوانین ختم کول غواړي. موږ چې جرګه راغوښته ده، دا فاټي یوازې نه ده راغوښتلې، د دلی پارلیمنټ کې غړي دي، هغه دي د قبایلي مایدین دي. موږ دا غواړو چې جرګه پر دې باندې وغږېږي، هر څه چې بدلون راځي د ولس د رایه واخیستل.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلیماني استازي شاجي ګل افریدي وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي او په رابللې شوې جرګه کې به هم دا خبره په ډاګه شي.
خا ملی عوامي پارټي دا یو خواهش و چې فاټا قومي دایره کې د شاملېدلو لپاره زموږ د پارټیم سکردار راشي. دغه جرګې د ریفارمز په اگینست کې نه ده، په دې باندې زما او د چدي صاحب ډېر په ډیټیل خبرې شوې. و چې دا کوم نور خلک مخالفت کوي زموږ مرګري، د دوه خلکو خو سور صاف انکم دا سیستم دی. قبایل مین سټریم لاین ته راشي او کم دا 2-3% خلک چې زموږ د عام خلکو حقوق سلب کوي لګیا. نو دغه وجه ده چې دغه خپل انټرست ګوري او دغه
دی. روستیو کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته ویلی وو چې د قبایلی سیمو او یا 50% نه زیات خلک غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. نو جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اصلاحاتي کمیټې د سفارشاتو مخالفت پریږدي. خو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د خیبر پښتونخوا ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې فاټا کې اصلاحات غواړي، خو د قبایلی اولس د خواهشاتو مطابق.
د مرچر یا د صوبه جوړ یا د پښتنو د کډول په دغه مخالفت مونږ کلم نه دی کړی. دا مونږ کلم پر غونډه ده، مونږ دا وایو چې دا فاټا عوام سره ظلم شوی دی او بیا کاله اوس پورې ظلم کې لګیا دی. اوس د فاټا مستقبل فیصله کی نو تپوس نه کیږي. فاټا نه اسلام آباد نه د پیښور نه فیصله مسلط کولو بځای که د فاټا عوام نه تپوس شي، فاټا د مندګان نه تپوس شي، دا یو بهتره خبره ده. خدای وکړي چې مرجر کوي، خدای وکړي چې صوبه جوړوي، خدای وکړي چې کونسل جوړوي، چې څه کوي هغه نه تپوس بکار دی. کنه موږ تپوس کوو، دا کفر خو نه دی تپوس.
قبایلی سیمه په و ایجنسو او شپږ افاظ مشتمل دي او د سیمو د پارلماني استادو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردون کا هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وايي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي لخوا سبا د جنوري په 1 د قبایلی سیمو اصلاحاتو په نامه رابلل شوې جرګه د دوی د پرمختګ مخنیوي کوي. د قبایلی سیمو اتحاد او ځینې سیاسي ګوندونه غواړي چې د حکومتي کمیټې د وړاندیز سره سم قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام او ځینې سیاستوال له دې کار مخالفت کوي. اچکزی وایي حکومتي کمیټې د قبایلی اولس په خوښه پریکړه نه ده کړې، خو پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي ډېرې قبایل په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي. تفصیل د ګلیا اسنورو.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا سبا په اسلام آباد کې کېدونکو جرګې څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند مشال راډیو ته ویل چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک سباني جرګې ته نه ورځي او هغه جرګه نمائنده نه ده، بلکې دې ته هغه کسان وربلل شوي چې د قبایلی سیمو استازیتوب نه کوي. د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په دې لړ کې یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان اچکزي سره خبرې کړې، نو نوموړي ویل
ما ته دا خبره کړې ده چې ته په څلورو پورو تړلې او د پاکستان رحیم په ټولو پورو تړلې. نو موږ ته چې دا رحیم نه خو ته فائدې اخلي، ته په دې زور نه دی ستا په دې خپلې په سپیشل سکون باندې خپلې ټولنه هم سم لې ته رسولې دي. خو صبح کې د وزیران هم دي نو چې ته ګټې اخلي، نو چې تا د دې ته محکوم ګڼو ما نه ګټې کوي. ته دغه نورې خبره وکړه.
نثار مومند دا خبر په داسې حال کې کړی چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو په اړه سبا په اسلام آباد کې جرګه کوي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند په وفاقي حکومت هم نیوکې کوي او وایي چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه مخلص نه دی او دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده.
یو طرف ته خو هغه نړۍ ته دا ښودله چې ما دا ریفارم ټیبل په خپل حکومت کې ښوده. زه دا وایم چې یو خو بیا ډبل ګیم کوي، دویمه خبره دې کوشش کوي چې ډبل ګیم وکړي. بل طرف ته زه مطمئن ول یم، تاسو خوشبین ول یم، خوشبین دایم مطمئن دایم چې دومره لوی اویرنس په قبایلي سیمه کې راغلی دی، دومره خلک بدل شوی دی، دومره خلک په دې تېر دوه لسیزو جنګ کې دومره خلک پوهېدلي دي چې هغوی اوس خامخا غواړي چې دغه تور قانون نظام خلاص شي.
په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شوی سپارښتنو کې ویلي ول چې قبایلي سیمې دې په مرحله واره توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي.
اذن کو تاسو سره ګلیاز رپورت واورید. خلیبی خوا پښتانه سیاستوال د قبایلي سیمو د حیثیت په بدلولو باسونه کوي، نو لبلې خوا د FCR قانون لمن زوړلو لپاره د پښتنو په بی اتفاقۍ اهم ډېرې لیکنې شوې. همدغسې یوه لیکنه په فرایډی ټایمز مجله کې خپره شوې چې غټې برخې یې په دې رپورت کې اورو.
د فرایډی ټایمز مجلې په یو مقاله کې رومبه د FCR قانون او په ځانګړې توګه یې د اجتماعي ذمہواري اکټ په اړه لیکل شوې. د قانون د مادې تر مخه د یو تن د جرم سزا بعد هغه ټولې قبیلې ته ورکړل کیږي او د یک تن کور به اهم لنګول کیږي. لیکنه کې راغلي چې د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې پولیټیکل ایجنټ د ټولې ایجنسۍ بچا وي. لیکوال وایي چې د حکومت لخوا په کم ډول د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړل کیږي هغه هم د بشري حقوقو ضد دي. همدغه وجه ده چې د دې سیمو سیاستوال، وکیلان، زده کوونکي او حتی میرمنې دا وخت د FCR قانون خلاف په احتجاج دي. دوی په خپلو سیمو کې د پاکستان د نور برخو په څیر د عدلیې، تعلیم، صحت او روزګار نظام غواړي. دوی وایي د پاکستان نور وګړو ته چې کوم بشري، جمهوري او نور حقونه ورکړل شوي هغه دوی ته هم ورکړل شي. څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د یوې غړې بشرا ګوهر په مشرۍ باچا خان مرکز کې د میرمنو جرګه شوې وه چې هدف یې په قبایلي سیمو کې د FCR قانون ختمول او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډول وو. د جرګې ګډونوالو وویل چې د فاټا په اصلاحاتي عمل کې لسره میرمنو ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې. د قبایلي سیمو ولس دا مهال د فاټا راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په اړه خپلو کې سره تقسیم دي. څوک چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو ملاتړ کوي هغوی دا دریز لري چې مرات یافته ملکانان او د اسټابلیشمنټ ځایي چارواکي ځکه د FCR قانون حمایت کوي چې د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د دوی مالی ګټه ده. د 2018 کال په نومبر میاشت کې هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو زده کوونکو، مشرانو، وکیلانو او خبریالانو جرګه شوې وه چې پکې د FCR ملاتړ کوونکو مخالفونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د لیکوال په خبره له دې ثابته شوه چې د قبایلي سیمو ولس څومره پر دې مسله خپلو کې سره ویشل شوي دي. د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز د دغې غونډې د ناکامه کولو تور د FCR په ملاتړ کوونکو لګوي. د میرمنو جرګې ته په خپله وینا کې د پارلمان پخوانی غړي جمیله ګیلانی تور پورې کړ چې د حکومت مراعات یافته ملکانه نه غواړي چې د پاکستان آئین قبایلي سیمو ته وغځیږي. د جرګې ګډونوالو هغه حکومتي شمیرې هم رد کړي چې ګنې د قبایلي سیمو آبادی 40 لک ده. دوی په حکومت تور پورې کړ چې د قبایلي وګړو شمیر ځکه کم خایي چې دا رنګ دوی له زیاتو وسایلو بې برخې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته غوښتي اوریدونکو د وزیرستان د ځمکو مالکانو اتحادیې مشر عبدالخلیل وایي چې په دې وروستیو کې په میرامشاه او ځینو نورو ځایونو کې حکومت او امنیتي ادارو د خلکو له خوښې بغیر مارکیټونه جوړ کړي. په دې نو آبادیو کې یو د میرانشاه پاکستان مارکیټ هم دی. عبدالخلیل زیاتوي چې دغلته اکثر ځمکې د ځایي خلکو دي او حکومت باید د هغوی له خوښې بغیر پرې آبادي ونه کړي. نوموړي سره زموږ همکار سراج ظهیر مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا حکومت سره یې په وزیرستان کې د نوو دوکانونو د جوړولو په اړه خبرې کړي او که څنګه. نو نوموړی وایي
دا مارکیټ چې جوړ شوی دی دا خو په داسې زوی باندې جوړ دی چې هغه مالک مکان موجود دی. مونږ اسې وتلی یو خو کاروبار مو دغه پروګرام دی چې مونږ چې چا ځمکه باندې مارکیټ جوړ شي هغه کې سان خلی خو دغه نه په دا مطمئن مونږ نه یو. په کار خو داسې وي چې چا ځمکه وي په هغه ځمکه مالک مکان سره خبره وشي او مالک مکان او دې مطمئن شي هغه یو لوازنامه جوړه شي په خلک په صحیح شي چې دا بالکل دا خبره صحیح ده. نو هغه خبره داسې ده چې هغه مالک مکان جواتې مونږ پکې خپل احسان اخلي دغه خبرې نه مونږ مطمئن نه یو.
نو اوس په تاسو لای حمل سوي تاسو مخکې څه غواړئ؟
اول خو تا مارکیټ او د روډ خبره وکړه. دغه یو روډ دی چې ګلم خان ته وتلی دی، دغه یې جوړ کړی دی. باقي چې څومره روډونه دي ټول مات ګوډ پراته دي، نه دي جوړ شوي. د دغه سره چې مارکیټ خبره راغله، نو په مارکیټ کې خو مونږه های کورټ باندې کیس کړی دی. های کورټ کې لاړ یو، های کورټ کې وشي شکر دی، نو وشي بیا مونږ سپریم کورټ ته هم ځو، بیا هم نه وشي، بیا مونږ په خپل باندې اسلام آباد چې کوم خلک پروګرامونه چلاوی چې احتجاج څنګه کیږي، پریس کانفرنس هغه به مونږ کوو، هغه که نه وشوله نو مونږ به ګوري چې مونږ مزید مخکې دغه نه اخر هدف پورې به مونږ ځو. هغه وخت باندې که هغه وزیر وي، که د واډ وي، که هر کوم نه وي، که بل ځینه راغلی وي چې ځمکه اخیستي یو دوکان یې د کور یې، مونږ به هغه ته رسولو کوشش کوو.
څه وجه ده چې تاسو دغه دوکانونه چې دي نه اخلئ؟ په دې غټه مسله پکې څه ده؟
خو دغه ګوره چې چا ځمکه معلومه ده، چا سره مطلب کاغذونه شته، خلک پرې ګواه دي چې مطلب دا د فلانکي مځکه ده، نو مونږ ته په خپل هر دي کې هر سړي ته خپل ځمکه معلومه وي، مالک مکان یې معلوم وي، نو دې کې مونږ وایي چې اول خو دا حکومت دا ظلم نه کی، اولی دا ظلم وکړه چې وران یې کړل، کوم الته خلق وی غی سره کاغذونه شته، مالک مکان یې غی سره مشوره نه وکړه، د پخپله باندې زمکه باندې که مارکیټونه جوړول کوشش وکم، نو مونږ وایي چې دغه زمکه چې چا دا غیته د ملاو شي.
دا نه تو وایي چې په دې کې ستا خپل سو دکانونه او سو مارکیټ ته وو؟
دا خبره ده چې زمونږ خپل اکثریت زمونږ د کلی دی چې لکه درې سی بنه ټول وزیرستان د میرانشاه مارکیټ تقسیم کې، په دې کې درې مایسه زمونږ د کلی ده.
دا د وزیرستان د زمکو مالکانو اتحادیې مشر عبدالخلیل چې زمونږ خبریال سراج جهیر ورسره مرکه کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لډو ته وګستئ. اردوونکو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د برتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د شخړو د هواری په برخه کې ځانګړی پیغام ولري ګټور تمامېدای شي. په کابل کې د برتانیا سفیر تیره اونۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته ستونزو د بحث لپاره اسلام آباد ته سفر وکړ. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په دې رپورټ کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د برېټانیا د سفیر سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی وي نو پایلې ګټورې نه شي تمامېدای. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی د شنبې په ورځ ویل خو که پاکستان ته د دومینیک جرمی سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای په اړه د برېټانیا له یو ځانګړي پیغام سره ترسره شوی وي نو مهم ګڼل کېدای شي. دی وایي که پاکستان ته په کابل کې د برېټانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسېدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي ځانګړی پیغام له ځان سره لرلی وي نو مؤثره ګڼل کېدای شي، خو که دا سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه ترسره شوی وي زیات پرې حساب نه شي کېدای او داسې تمه نه شي کېدای چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د ستونزو په هواری کې ګټور تمام شي. په کابل کې د برېټانیا سفیر دومینیک جرمی د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره ولیدل. ځینو پاکستانی رسنیو هم داسې رپورټونه خپاره کړل چې دومینیک جرمی د کابل او اسلام آباد د اړیکو او د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دوه میاشتې وړاندې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغان حکومت له اجرایه رئیس سره د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي غوښتنه کړې وه. څو میاشتې وړاندې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته افغان چارواکو ادعا وکړه چې دغه بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي و چې د افغان چارواکو له دا ډول ادعاو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوې او لا هم دغه اړیکې د پخوا په څیر خړې پړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې برېټانیې چارواکي له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو له لارې غواړي په سیمه کې د امنیتي پرمختګونو نوښت خپل کړي. د سیاسي چارو کارپوه اساق اتمر وویل دای وای دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیتی پرمختګونو نه وخت په لاس کې واخلي. د دې لپاره چې خپل ارزونه ولري پاکستان ته تللی وو څو وکړی شي د سولې د خبرو رهبری د ځان په ګټه مدیریت کړي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې پاکستان هڅه کوي چې ځان له نړیوال انزوا راوباسي. سیاسي کارپوه فدا محمد نظری ویل چې پاکستان ته په کابل کې د برېټانیا د سفیر سفر د پاکستانیانو د هڅو په نتیجه کې ترسره شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې غواړي د خبرو له لارې له پاکستان سره ستونزې حل کړي، خو نظری وایي افغانستان باید له نړیوال تضمین پرته له پاکستان سره اړیکې خین نه کړي.
د مشال مرکه مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو ته وګستې زوننګهارتا له پاکستان راستنه شوی کډوال له بیروزګاری نه شکایت کوي. دی وایي که یو څوک په دولتي ادارو کې د کار کول ورته اهم لري د کار کولو موکان نه ورکول کیږي، خو چارواکي بیا وایي چې دوی هڅه کوي چې په کار پوها راستنه شوی ځوانان په دولتي ادارو کې په کار وګماري. نور حال د جلال آباد ناظم خبریال باز محمد عبد راکوي.
ننګرهار ته له پاکستان راستنه شوي کډوال وایي چې په دولتي ادارو کې ورته د کار کولو چانس نه ورکول کیږي. د طاهر خان په نوم یو تن چې څو میاشتې وړاندې له کډوالۍ راستون شوی او په پاکستان کې د برېښنا په برخه کې زده کړې کړې وایي چې په دې خاطر یې د کډوالۍ ژوند پای ته ورسوه چې په خپل وطن کې خدمت وکړي، خو په خبره یې چې د خدمت کولو موقع ورنه کړل شو. دی وایي
پاکستان نه رالم افغانستان ته، ما چې زه د خپل وطن ته خدمت وکم غریزه مې ورته ولیکله. هغه غریزه مې چې وروړه ما ته ویل چې وروره دا داسې نه کېږي، ته به څه شی ورکې. ابل نه تپوس مې وکړو ما ته چې دا څه شی غواړي. هغې ما ته ویل چې دا زر ډالر غواړي، ما چې ما خو زر ډالر د وسې نه کې.
د جلال آباد ښار اوسېدونکي نوررحمن او مسلم هم وایي چې په دولتي ادارو کې هغه چا ته دنده ورکول کېږي چې د زور او زر خاوند وي. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان حکومت چې دی کنه دا هغه چا کار ورکوي چې هغه لږ زر غواړي، لږ پیسه لري، زور لري، هغه خلکو ته دغه ورکوي.
من حکومت هغه کسان اخلي چې هغه بې سواد وي، هغه په اداري فساد کې لاس لري، زورواکي چې ګواښ ورته وکړي هغه نه ویریږي، هغه ته چوکي ورکړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي چې دوی هڅه کوي چې په کارپوه ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي.
کومې کورنۍ چې کډوالۍ راستنې شوي دي یو زیات شمېر پکې په کارپوه ځوانان دي. دوی بېلابېلو برخو کې کاري وړتیا لري. کله چې دوی ته مرستې ورکول کېږي یا هغه لومړنۍ د کډوالۍ فورمې تعقیبېږي، د دوی مسلک هم لیږل کېږي. هڅه به وکړو چې په راتلونکي کې دوی ته د کار زمینې برابرولو کې له همدغه ډیټابیس څخه ګټه واخلو، کار نور ته پیدا کړو.
په 2018 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته تر 300,000 پورې راجستر او غیر راجستر کډوال راستانه شوي چې د چارواکو په وینا 80% په ننګرهار کې پاتې شوي، خو ولایتي اداره په دې نه ده توانېدلې چې راستنو شوو کډوالو ته د کار زمینې برابرې کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال رادیو ته وایستئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خالی په ورځ د وسلوالو پر ضد کاروایي په اړه یو فرمان لاسلیک کړی. په دې فرمان کې د دغه هیواد له پوځي چارواکو غوښتنه شوې چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکولو لپاره دی په 1.5 ورځو کې یو پلان برابر کړي. پړې نور تفصیل زموږ له همکار منور شاورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د باراک اوباما په انتظامیه ډېرې نیوکې کولې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف یې مؤثره ګامونه نه دي پورته کړي. دې لړ کې د خالی په ورځ ډونالډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له پوځي جرنیلانو غوښتنه شوې چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره دی په 1.5 ورځو کې یو پلان تیار کړي. د فرانس خبری ایجنسی AFP لیکي دغه پلان چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ستراتیژیکي پلان نومیږي، خای تر مخه یې شام او عراق ته نور امریکایي ځواکونه او جنگي سازو سامان واستول شي. دا راز د دفاع وزیر جیمز میټیس ته هم دنده سپارل شوې چې د داعش وسلوالو خلاف د عملیاتو لپاره ځانګړي ضابطه او قوانین برابر کړي. بلخوا د روس ولسمشریز دفتر ویلي 13 ورځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ولادیمیر پوټین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په دې سلا شوه چې په شام کې بعد داعش خلاف کاروایی کې حقیقي همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکایي پوځ کې یو شمېر کسان په شام کې د روس کردار ته د شک په سترګه ګوري او دا نظر لري چې په شام کې د بشار الاسد واکمني مضبوطول د ماسکو اولنۍ ترجیح ده. هلته ډونالډ ټرمپ د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي داعش یوه داسې خطرناکه او ناوړه وسلواله ډله ده چې له ختمولو علاوه یې بله هیڅ چاره نشته. د امریکا یو پخوانی جرنیل ډیوډ بارنو د امریکا نېشنل پبلک ریډیو ته ویلي د باراک اوباما په نسبت به ډونلډ ټرمپ د داعش خلاف ګلندی او جدي ګامونه پورته کوي چې دا راز یادې وسلوالې ډلې ته د تل لپاره ماتې ورکړي. دا مهال په عراق کې 15,000 امریکایي ځواکونه پراته دي او په شام کې 1500 پوځي مشیران موجود دي. دا راز په دغو هیوادونو کې د یادې وسلوالې ډلې خلاف عملیاتو کې امریکا د توپونو او جنگي جازونو په ذریعه مرسته هم کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو مشال دوتا وګست یو فرخنده صدهم سټوډیو ترغلي وخت شوه درنیو بجیر نو راځي چې لغوی د خبرونو لنډی جوړو.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په اسلام آباد کې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه کیدونکو جرګې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن وایي د قبایلی سیمو زیاتره خلک سبانه جرګې ته نه ورځي او دغه جرګه د فاټا ولس نمائندګي نه کوي. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شوو کورنیو لپاره د اکشن کمیټې مشر ویلي چې حکومتي داوو باوجود په هغو سیمو کې سړکونه او مارکیټونه نه دي جوړ کړل شوي. د سیمې خلک وایي میرانشاه کې جوړ شوی پاکستان مارکیټ دوی نه قبلوي. د کورم ایجنسی خلک وایي امنیتي ادارې دې د سیمې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. د جنوري په 28مه په پاړه چینار کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل کېدو وروسته ځایي خلکو په پولیټیکل انتظامی نیوکې کړې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه پورته کوي خو انتظامیه دغه تورونه ردوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې په 8 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 ډول پېښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ادارې ویاند وایي افغانستان د خبریالانو د کار لپاره یو خطرناک هیواد دی. د امریکا یو وفاقي جج پرون دی یو هنګامي حکم لاندې پاریزي توګه امریکایي چارواکي لدې منی کړل چې هغه کسان بیرته خپل هیوادونو ته ونه لیږي چې د امریکا قانوني ویزا لري. بل خوا د کورنۍ امنیت ادارې نن سهار په یو بیان کې ویلي د نیویارک دغه جج د فیصلې سره به د ولسمشر ټرمپ په فرمان سره سرغونه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د وو مسلمانو هیوادونو د وګړو په داخلېدو د بندیز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فیصله سخت دریځو او د هغوی ملاتړو ته یو ښه ډالۍ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایي وګړو سره به هم داسې چلند کوي خو ظریف ویلي چې دا بندیز به په هغو امریکایانو نه وي چې له وړاندې نه په ایران کې په قانوني ویزا اوسېږي.
دا پرخنداسي چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو سم لجمنې سره سم ورسېدلې د ونیزي خبرونه مشال مرکه د نن په مشال مرکه کې د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر، لیکوال او کالم نگار سعدالله جان برق میلمه دی. د خبرونه کوربه خالد خان دی.
مشال مرکه
ګران اردوونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونی او سلامونه قبول کړي. نن را سره استاد الله جان برق چې ډېر اردوونکو به په دې پیژنې چې دی د ادبي خدمات دي، د دې شاعري نه به خبرې، د دې د نثر لیکنې چې دی هم به خبرې، خو بیا دې د پښتنو په اصل او نسل د پښتنو په تاریخ باندې کتاب لیکل دي او پاغه باندې دې سیړنې کړې دي. برق صاحب یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو. دا مناسب ولې تاسو خو ادبی لیکلې کولې، کالم لیکې په اخبارونو کې، شاعري مو کړې ده، دغه خو مو سوچ څنګه لاړو؟
تاریخ ضرورت خو د ډیر وخت نه ما محسوسولو، ځکه چې پښتنو تاریخ په کله ما کتلو نو ماته په دې کې ډیر زیات کمی او نیمګړتیا ښکارې ده. بلکې ریښتیا خبره دا ده چې د پښتنو تاریخ هیڅ یو پښتنو په خپل نه دی لیکل. د یو ځای بل ځای نه بارنو خلکو پہ باندې لیکل کړي دي، دغو پہ باندې کړي دي، یا یورپ خلکو، عربو، پارسیوانو، ایرانیانو، چینیانو، خپل پښتانه چې بیا کله را شروع شوي دي په تاریخ لیکنو باندې، نو هغه سره د دغه حوالو نه علاوه نور څه نشته. او دغه حوالې چې کوم دي نو دا زما په نظر کې د قبلولو نه وي. یو خدا چې د پښتنو تاریخ د ابتدا نه د عقیدو ښکار شوی دی. مخکې نه یو عقیده یو نظریه جوړه شي چې زه به دا ثابتوم. څوک وایي چې زه به بنی اسرائیل ثابتوم، نو هغه بیا هغې دپاره دلیلونه لټوي. څوک وایي چې زه به آریا ثابتوم، نو هغه بیا هغې دپاره دلیلونه ګوري او لټوي، او که هغه رښتیا وي که دروغ وي که نیمګړی وي که پوره وي هغه را پیدا کړي او هغه خپل بیان پر باندې مضبوط کړي. داسې زما بالکل نو خوښ، ځکه چې یو بنیاد د یوم نو خو به تا ویلي دي او ما ویلي دي او هغه ویلي.
برسه په دغې به خبره کوو که اوریدونکو د معلوماتو دپاره مو دا وایي کوم داسې کتابونه لیکلي شوي وو چې هغه د پښتنو په اصل نسل یا د دوی په تاریخ باندې لیکلي شوي وو، لکه ستاسو د کتاب په هکله هم خبره کوي. دا کتابونه و تاسو هم کتلي کوم داسې کتابونه؟
اول خو به دا کیسه زه د ابتدا نه شروع کړم. دا د ټولو نه اول خو داسې چلو شو چې د جهانګیر بادشاه په دربار کې یو ایرانی سفیر او مغولو په پښتنو پسې ډېر بد رد و، او دی ووایي چې دا چا به وي چې دا د فلانی اولاد دی، او چا به وي د دیوان اولاد دی، چا به وي د جنات اولاد دی. نو په هغه دلبار کې چې کوم پښتانه خلک ناست وو په هغې کې یو خاص نوم چې دی هغه خان جهان لودی. خان جهان لودی چې کوم وو دا د هغې مشر وو، بیا ورسره نور محبت خان یوست او کاکړه او دغه دا ټول کسان شپږته لس پښتانه وو. نو هغې باندې دا خبرې ډېرې زیاتې بدې ولګې. نو بیا خپلو کې سلا وکړه چې یاره یو داسې څه طریقه په کار ده چې مونږ د دې پښتنو د تاریخ چته را وب شو او معززه غونته شجره ځان له پیدا کړو چې د دې مغولو د دې پیغورونو د دې غونه مونږ کوو. نو هغې بیا په جمع سره یو مولانا ته ولېږلو، نعمت الله هروي افغانستان ته ولېږلو. نو هغه لاړو وګرځېدو وګرځېدو، نو بیا هغه یو شجره را پیدا کړه چې پښتانه بنی اسرائیل دي. د دې دپاره هغه بیا هغه کتاب ولیکلو چې هغې ته تاریخ خان جهاني اووی، او دغه زما خیر تاریخ افغانی متوي او هغه چې ولیکلو نو په هغې کې دا ټولې د بنی اسرائیلو نه چې دا داسې په پلانی افغانانو مې یو سړی و په اسرائیلو کې، او دا د هغه اولاد او د هغې قبیلې بیا دلته راغلې او دلته آبادې شوې دغه شو. نو دغه یو نظریه خو جوړه شوه بیا د دې په تایید کې ډېرې خبرې کېدې. هغه زمانه یو داسې وه چې په علم خو ډېر کم و، په جوماتونو کې به یو دوه داسې مولیان ناست وو چې یو دوه صورتونه به زده کړي، لسته صورتونه او دواګانې او دغه. نو هغې به دې کیسو له بیا ډېر ښه زور وړه. دا کیسه ښه ډېره مشهوره. بیا وروستو چې سموده پکې تېره شوه، نو په افغانستان کې د شاه ظاهرشاه په وخت کې دا تحریک شروع شو چې نه پښتانه آریا دي، بنی اسرائیل نه دي. نو د افغانستان ټولو عالمانو چې کوم دي په دغه اړخ باندې لیکلو ګل چې پښتانه آریا دي. دلته هم بیا داسې را پیدا شول چې هغې د آریاو تایید وکړو، لکه الت احمد علی کوزاد لیکلی دی، صدیق الله رشتین لیکلی دی، دا ټولو ولیکل چې دا آریا دی. بیا د آریا وضاحتونه وکړل چې آریا سی دی. دې طرف ته چې کوم دی، نو زموږ روشن خان کاکا او یو زمردان یا داسې نورو هغې به د بنی اسرائیلی نظریه تایید کوو. په دې کې څه کسان بیا داسې دي چې هغې په دې منځومان کې دي، لکه بهادر شاه ظفر چې کوم دی، نو هغه هم دا ټولې نظریې را یو ځای کړي دي، خو څه خاص نتیجه زوروره مضبوطه نظریه ترې نه ده چې صرف دغه زړې نظریې بیان کړي. داسې قاضي او الله دی هغه هم دا بیان کړي دي. دوه عقیدې وي، یو به وي بنی اسرائیل دي، بل به وي دا غدي آریا دي. نو دې ته به ما کتل چې دا یو عجیبه غونتې خبره دا ده چې پښتانه مونږ سره په تاریخ کې 5000 کاله زاړه مونږ یادو چې دي. آریا او بنی اسرائیل دواړه چې کوم دي، نو دا د 2500 کالو قومونه دي. نو یو نیکه چې کوم دی، نو هغه د نوسی اولاد څنګه کېدی؟ بنی اسرائیل او آریا په تاریخ کې د پښتنو نه ډېر کشران قومونه دي، بلکې ما دا ثابت کړی دي چې
بالکل هم دغه خبره
بنی اسرائیل هم
چې دا تاسو په کوم بنیاد باندې لکه دی په اړه خاص څېړنې به موږ داسې کتابونه تاسو دا کړی چې په دغه دعوه تاسو دا خبره کړې؟
د ټولو نه اول چې دا ما بکولو، خو تاریخ ما دا 25 کاله په دې باندې صرف لوستل کول، وسره وسره به ما د پټي مزدوري م کوله، لکه ریډیو او ټلویزیون نو دغه. خو دې دپاره زه بیا هندوستان ته لاړم چې هغه ریګ وید او یادونو ددي اوالې ردي، نو چې دا اصل وکتې شي. اصل خو نشي کتې، ځکه چې خوسن سیکرت کې دي، خو بیا هم هندی کې خو کتل پکار دي. نو هندی ما بیا ولدکه سه لغت سه دغه، او هندی اسې اسان هم ده.
صرف بالکل ما ستاسو کتاب کتلې دي، هغه کې بیا تاسو د تورات والی مور کړی دي، د اوستا د رګوید دغه خبره. نو دا تاسو ټول لکه
بالکل اوریجنل کتابونه مې کتلې دي. دا رګوید چې ده نو دې لپاره زه هندستان ته تلم، او ګرانه خبره پکې دا ما خو ته وی چې هغه په دی بل خط کې لیکل شي دی د ګس طرف نه چې دیوناګری ته وایي هندي چې پکې لیکل شي. خو آسان دا شو چې ما کله دا خط لیک ډیر زده کو ډیر آسان مې زده کو نو بیا نور اردو وا هندي چې کوم دا نور په معنا او په مطلب کې کوم اردو دا خو لیکلې دی بل طرف نه نو بیا ډیر آسان شو. نو اصل حواله ما ټولې وکړتي او غمی کې بیا ډیر ګرانه مسله په دی وا چې د کتاب چاپ کول هم ډیر ګران کار وو. دا به ما محسوسول د دې محسوسېدو نه پس بیا چې اصل کتابونه مو وکتل نو په هغې کې دا قسم خبرې اړوې نه. لکه د مثال په طور په تورات کې افغانه نوم هېڅ چرته نه شته، نه د برخیا نوم شته، نه د یرمیا نوم شته. دا چې کوم دی حواله ورکوي چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې اسف برخیا او دغه چې کوم د هغه وزیرانو افغانه چې دی نو دا د یرمیا زوی و. نو دا دغه د سره نومونه نشته. دی وایي چې د تالوت زامن د تالوت زامن دغه په ژوند باندې مړه شي.
دا چې خبره کوي چې دا روک شوې قبیله ده بن اسرائیلو،
دا بالکل یو ډېره فضول خبره ده. هغه ټولو په تاریخ باندې ریکارډ پراته دي، بلکې ډېر تصدق چې دا خوسنه مطلب ډېرې زړې خبرې نه دي. د بابل خار دغه کېدل یا د یروشلم خار خرابېدل اصل کې په تاریخ کې یو ډېره لویه مغالطه راغلې ده. هغه هم د بنی اسرائیلو پیدا د سلیمان علیه السلام نه پس چې کله داغه سلطنت داغه د زوی په لاس کې راو رهبعام نامه و ده. نو هغه ته د بنی اسرائیلو قبیلو وی چې وای ته اوس بس ته باندې دا ټیکسونه مکسونه کم کا او پلار وخت دې مونږ ورکول بس اوس سلطنت خو مزیدار دی نو مونږ باندې ټیکسونه کم کا. هغه وته چې به تاسو باندې ټیکسونه نور هم زیات کم. دا خبرې په تورات کې لیکلي. نو هغه لس قبیلې د بنی اسرائیلو چې وینو اخه پښوي سلیمان علیه السلام خپل قبیله چې کوم واندا د یهودا او سره د بنیامین قبیله دا دوه قبیلې په یروشلم کې پاتې شوې د دې د حکومت نوم یهودیا او لس قبیلې چې کوم یې نه فلسطین نه اخوا چرته لاړې ایضا خپل حکومت جوړ کړ. دا غې نوم اسرائیلیا او خو مشری خو د دې دوه قبیلو دغه کې سلطنت هم د دې په دغه کې مذهبي د مرکز هم دا. نو دې هغه لسو قبیلو ته ورکی وي وي زه به ته ورکی شوې. لکه نن دا وا چې د یو سړي زوی دې نه فرمانه شي نو وته چې مړ زما د پاره هغه مړ شو بس ورک شو بس لګې کا مې یادو کنه.
دا بل چې بیا د آریا کوم
آریا خو په تاریخ کې یو ډېر لوی مغالطه آریا نوم دی. آریا چې کوم دی دا یو خاص قسم نغه کړنل کیږي او تاریخ کې ډېر لوی ذکر دی. خو آریا په ذاته خود چې کوم دی نو دا ډېر لګو او دا د نسل نوم نه دی. دا کلا چې خلک د غرونو نه راکوزېدل نو چې کوم خلک زراعت کار شول کرکیلې والا شول هغه آریو هم د دې تربوران چې کوم دی اساک خلک اساک ورنه یادې او اساک ډېر لوی اهم شی دی ځکه چې اساک هغه خلک دی چې په لومبي ځلې په جنگ کې اس استعمال کړی دی او پښتانه تقریبا ټول اساک دي آریا نه دي. نو آریو سره ګډ وټ کړ ځکه چې د دواړو په بلخ باندې په وار حکومتونه کړي دي کنه. کله په د آریو وار راتلو کله په باندې د اساک وار راتلو په تاریخ کې چې وته زهاک نوم یادې هغه په اصلیت کې اساک دورې حکومت دی زهاک نه دی. نو دغه کې د آریو پښتانه چې دا د آریو تربوران دي. آریا زراعتکار خلک دي او پښتانه چې دا پاویندا او خانبادوش او کډپسر خلکو. نو د دې دواړو کې دا فرق دی.
بر صاحب تاسو د کتاب پاک له خبره کوي تاسو دغه څېړنه کړه دا بیا پسو برخو کې پسو جلدونو کې دي؟
دا پښتو کې خو په دریو برخو کې دي. هغه خو مجبوري دا و چې ما وی یو کتاب چاپ شي چې خرڅ شي نو بل به چاپ کوم خو خیر هغه یوم خرڅ نشو خو بل خبره ده. خو بیا ډیرو خلکو ماته دا وی چې دا په اردو کې دل پکار دي چې دا غیله وسی شي. اوس د انګریزي ته کازم کې خو ماته خو غونته سو انګریزي والا ملويږي نه. زما د کتاب بنیاد چې دینو هغه په دې نظریو نه دی. ما خبره دار نیول اول خو د تاریخ باره کې ته تاریخ چې کوم دین د اصلیت کې دروغ وته دغه چې څه تاریخ راغلی کې د مصر د کې د بابل له کې په تختور راغلی کې په اثر راغلی خو بچیانو لیکلي د ولس تاریخ په کې نشته.
بیا څه اهمیت خو وی کنه بنیاد خو
صرف هغه خو هغه داستاني کې ودا ګوري چې دا شی پاسیبل دی یا نه دی. په طبیعتي لحاظ باندې دا ممکن وو یا نو هغه وخت طبیعت ساينس دا ارزه به ګوري. لکه اوس کومه ته اوس وی چې 15000 کال وړاندې فلانی بادشاہ چې کوم دی نو هغه داسې چلو کو نو زه به دا ګورم چې هغه زمانه کې نو اسو نو اوس بناو نو چې اوس بناو اس نو نو د خلکو نو سر پس پریکو یا سے دغه جنگی پسو کو یا وسله کم دینا دغه نه دا لاری وی نه دا د مواصلاتو د تلورات لودا دغه وی نو په هغه زمانہ کې غټ بادشاہ چې کوم از دنیا شهنشاه د هفت تقدیم بادشاہ به چاځن ته یا بده یو کلی بادشاہ
که دا پښتنو د تاریخ تقسیم کو نه دا به تاسو پسو ایسو کې
نه دا ما خو د ټول نول خدا وضاحت کوم چې دا تاریخ نه دی
جی جی
زما دا کتاب چې دی دا تاریخ نه دی دا د اصل نسل څېړنه ده اصل نسل څېړنه چې کومه ده دا ځان له یو ډېر لوی کار دی تاریخ خو بیا چې څه واقعات پېښ شوي دي او دغه شوي دي دغه یا خو شته کتابونو کې حالانکه هغه ټول غلط دی د پښتنو ځکه چې د کیس عبدالرشید افسانه او د بنیزریال هغه غلطه ثابته شوه نو بیا د اته شجري چې کومې دي دا چې کومې جوړې شوې دي چې بوزي بوزي به د کیس عبدالرشید ته رسي نو هغه ټولې غلطه شوې هغه به مقتل غواړي خو دې کې خو ما داسې وی چې پښتانه اصلیت کې د اصل څه دي د جرړه څه ده نو جرړه بیا مونږ ما پکې ساینسي طبقاتي ارزیات وغیره د ټولو مطابق دا دغه کچې دا د ایشیا کې د ژوند ابتدا چې دا هغه د غر نه شوي ده دا کوم غر کې چې مونږ اوسېږو یا د برمپوترا نه تر ایران پورې افغانستان کې د لویه سلسله همالیم پکې ده هندوکش هم پکې ده او دینه ګیر چاپیر مکې دلته د انسان ارتقا د ټولو نه اول شوي بیا چې کله به خوراک کمیدو خلق بزیات دل نو دې دینه به خورې دل کې دل هغه پکې ډیر دلچسپ غره چې ارزر کاله پس دې غر نه یو خروج شوه دی یو یلغار نو ارزر کاله پس به کېدو 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 هغه چاپیره به خورې دل نو دا نور کمونه ته جوړ شو یونانان دی او سومریان دی او ارس دی ټول اند دی غره الواد دی خو دلته چې به کم خلق پاتې کېدل او چرته به نتلل هغه ته مونږ پښتون وای پښتون نه دی چې تنا راغلی دی نه چرته تللی دی د دې غره خپل اولاد چې کم دی دا پښتون دی نور ته نه وتی دی لکه دا دی بوی چې سرچینه دادا نور شاخونه مت بیل شي وی دی تلی دی بیا دا غیر رنگونه بدل شي وی دی لکه او بچ د خپل چینه نه روان شي نو تک سپینې وی چې بیا اخوازینو خړیږي یا د اوبو د خور سره رنگ بدلی کنه نو هغه کومونه مونه چې د دې نه کوم هوتی دی هغه بدل شول نور نور کومونه شول نوري نوري جبې شوي خو پښتون اصل په دې ځای موجود دی او د پخواراتی موجود دی دا غي مونږ سره ثبوتونه په طبیعتو کې شته په دغه کې شته
بیا کوم دا وی چې را پښتون دلته تاسو وای چې کوم خلک دلته اوسېدل وي هغه پښتانو د دې خلکو جبې بیا بدل شي
جبې هغه چې کوم تل دي دا غي جبې بدل شي دي خو په هغه کې به هم د پښتو ریښوي پښتو چې کوم دا اوم بنیادی ژبه ده د دې نه چې کوم خلک تل دي خدام ته د ژبه مبارک ووم چې جبې په خوا داسې نه ویل کدا څنګه چې اوستي انسان ابتدا کې به صرف یو څو الفاظ یو څو حروف یو څو آوازونه هغه یو څو بنیادی آوازونه چې کوم دي هغه اوس هم په ټولو ژبو کې لکه دا تاسو یو مثال در کوم ویل وینا دا چې کوم دا نه دا د پښتو کې مونږ پیژنو چې ویل څه ته وی وینا څه ته وی دو وی ما او وی هغه او وی کنه دا په ټولو ژبو کې چې کله د وینا ټکی شروع کیږي نو په هغه کې به دا وا او وای وی لکه اوس مثلا په هندۍ کې چې کوم دی ویاکرن ویاکرت ویاسه دا لغت او دغه ټولو ته وای ټکی به وای په انګریزي کې چې کوم دی نو وای وا ټکی اوس هم شته دی دا پکې یا واول دا ګوره د وینا د بدی نو په ټولو ژبو کې هغه خو ځان له یو بل موجود په ما بل کتاب لیکل دی نن سبا کې به چاپ شي چې پښتنو ژبې بنیاد څه دی نو ژبه کې هم په ژبه کې مونږ داسې پیدا کوو چې پښتانه د ټولو نه زاړه او لرغوني دي هم د ژبې په ځکه چې بل څه خو مونږ سره په تاریخ کې شنه هم ژبه یو داسې شی ده چې دا راغلی ده او د دې په مدد باندې به مونږ تلی شو تلی شو تلی شو نو تلی یو هم د ژبې په مدد باندې مونږ دا معلومو چې پښتو او پښتانه چې کوم دي دا د ټولو نه زاړه او لرغونی خلق
برسه تاسو وی چې تاسو د کتاب ته دومره زیات دغه ملو نشو لکه تاسو خپل خبرو کوم وی چې یاره وړمبه خرص نو بل به پیدا کو خرص نشو هغه فجرایي وته ملو نشو وجه سو تاسو
وجه هم دغه وا چې پښتنو کې خو کتابونه ډیر په ګران خرصي دغه چې نشورې سات اسیم په پښتو کې لست کم دی، بیا د کتاب شوق پکې نور کم دی، بیا پښتو جبه چې کوم ده نو دا د سکولونو دغه تعلیم جبم نه ده، نو پښتانه بس په خپل مخسر کې چې اصل ګډېره پښتو د کړی ده، نو هغه کې بیا په قسمتی ده چې اکثر غریبان دي، نو مطلب کتاب پکې ډېر هغه سي نو زی لکه څنګه چې په نورو جو اوس اوته اوس ټول زما خیال دی چې یو جل که سبقیت سکنی نور ټول خلاص شوه دی، او دغه د اردو تینا روسو چاپ شوه دی خو خلاص شو.
دا یو وجه خو به نه و چې دا برق سه بوندې کس لیکلی چې شعریه کړی دا یا ادبی د غیر زیاتو سخ مورخ نه دی.
نه نه هغه خو داسې چلی چې په دنیا کې دا خو وړو سه خبره نه ده چې چا ویلې دي، خو چې کله هغه لوستل خلکو کړي دي نو هغه لوستل ځان ته پخپله، بلکې دا دغه ده چې کتاب هغه ده چې پخپله ځان په سړي باندې اولولي، کتاب کې پخپله دومره کشش دومره اٹریکشن وي نو اول سر کې به نه وا پته، رو رو چې خلکو ته پته ولګي دا نو دغه لوستل او لوستون کې چې کوم دي نو هغه به حد زیات دي او پته ولګي. خو اول سر کې خو دا وي د اریا نوې سره خلک بیا دې ته نه ګوري چې چا ویلې دي، خلک دې ته ګوري چې سی ویلې دي، نو د سو ویلې نه پچ خلک خبر شول نو رو 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 دغه زیات دي.
ورسه لکه تاسو خپل خبرو کوي چې د پښتنو په تاریخ یا اصل نسل چې مخکې کم کتابونه لیکل شوی دي تاسو دغه نه یو جدا دغه کړی دی؟
بالکل جدا دی، دغه نه الټه نظریه.
الټه نظریه نو پاغي خو باندې نیو کوم چې لکه خامہ خاتن کې دونه پښوی کم
یره ما ته چې سمره یاد شي نو ما خو تر اوسه پوري داسې مخالف چا ما ته یو لفظ هم چته نه دی نشم ویلی چې دا څه دی، خو خلاف څه نه دی راغلی.
بیا به ستاینه خو به کړي لکه کم
ستاینه والا خو ډېر دی، دومره زیات ستاینه والا دی چې ما خو دا ته وایي چې اوس تقاضا کېږي چې دا کتاب خامخا انګریزۍ ته تلل پکار دی.
تاسو دا بل خبر وکړه چې یو بل کتاب تاسو دا کوئ د پښتو د ژبې په اړه،
د ژبې د لسانیاتو باندې دی
دغه به څنګه کتاب وي لکه په مغز زور دغه به کس نه وي؟ دغه
نه نه کوم دا بنیاد یې دا دی کنه چې پښتو او پښتون دواړه دا ټولو نه لرغونې دي، او د دې لپاره بیا د نورو ژبو نه خبرې دغه کول دي، په لسانیاتو باندې خبرې کول دي، د نیاس لسانیاتو په کې کوم تاریخ دی هغه ټولې خبرې پکې راغلي دي، بیا پکې د هندي او د سنسکرت او دغه د ټولو ژبو ذکر هم راغلی چې پښتو الفاظ کم کم ځای ته تللي دي او څنګه څنګه شکلونه اختیار کړي.
تاسو خبرو کا چې کم خلک دلته پاتې شوي دي هغه هم پښتانه دي، نو تاسو مطلب څه دی لکه کدا نور ژبې وایي لکه د پښتو ژبو نه علاوه په دې پښتونخوا کې نور ژبو ویونکي شته یا په افغانستان کې شته، نو په هغه باندې تاسو دغه دی که نه؟ تاسو
نه پښتانه چې کوم دي پښتانه د پښتون او د افغان هم یو کشاله ده، د دې وضاحت ته په لنډو ټکو کې کوم چې پښتون د قوم نوم دی او قوم چې کوم دی دې کې عناصر کې دې شي ان زه دام منم چې کېدی شي چې بنی اسرائیل هم پکې څو قبیلې او څه لږ ډېر خلک راغلي انفرادي ټولو عرب هم پکې راغلي دي، دا نو ټول ژبو والا لکه زمونږ د پیران بزرگان وغیرہ یا دا بایزید انصاری وغیرہ دا عربي نژاد، خو او چې پښتون هغه ته مونږ وایو چې پښتو وای پښتو کوي او په دې لکه اوسي پښتون دی. اوس په هندوستان کې بلا پښتانه دي، دا تاجک هم چې کوم دي نو اصلي جرړه هم د پښتنو ده، ازبک هم چې دي دا ټول د دې ټولو جرړه خو د پښتنو ده، خو چې دی لاړل نو دا نور کامونه شول او هغې ته مونږ په اصطلاح کې افغان خو وایو، افغان بیا لویه دایره ده، افغان ملت دی، افغان کې چې صرف په نسل باندې افغان دی که د دې ژبه اوس بدل شوي ده، د علاقه بدل شوي ده، د ځای بدل شوی دی، دې سره څه فرق نه پروت دی، افغان دی خو پښتون نه دی، هر افغان چې دی نو دا پښتون نه شي کېدی او پښتون چې دی نو دا افغان کېدی شي او دی د افغان په ټکي باندې خلک پوه نه دي. دا خو افغان او پټان دو ټکي چې کوم دي دا خو پښتنو خپل ځان ته ډچرې ویلي نه دي، اوس که وای نو وای به بیا د انګریزانو وخت چې راغو د قومیت خانه چې کومونو په هغې کې بیا خلکو به افغان لیکل، هغه یو دا هغه هم د دې لپاره لیکل چې په هندوستان کې مو په دغه کې مو نو د افغان یو عام ټکی د پتې یا د قومیت په خانه کې لیکل شوی دی، خو افغان چې کوم دی نو دا اوم عرب ور کړی دی نوم پټان چې کوم دی نو دام ولا هندوستان او دغه ور کړی دی د خپل نوم خو پښتون دی.
بل صاحب تاسو د پښتنو د اصل نسل خبره کوي که په موجوده وخت کې ګورو لکه اوم دا خبره کیږي خو د پښتنو په ځمکه اوسیږي پښتو وایي پښتنه لکه کړو وړوي خو بیا دا وایي چې یاره اصل نه
دغه خو ډېر غلط کار دی دغه ډېر غلط کار دی دغه خو د پخوانو د دې خانانو مانانو د دې خلکو چې کوم دی نو دی دا نسلي کیسې پکې را پیدا کړې دي. پختون د پاره دا کافی ده چې دی پختو وای پختو کوي او په پښتانه لږ خاوره اوسیږي. دې کې بیا دا نشته دی ان نئی جولا یا خد کسبګر چې کوم دی دا اوس خانان ټیپ خلک چې کوم دی نو هغه یې ته سپک ګوري غلط ګوري غلط وای ځکه چې خپل محنت کوي خپل خواري کوي ځان لدغه کوي د پلارانو د نیکونو ګټې خو نه خوري کنه نو هغه د دې نه زیات پښتانه دي. دا خو اسې د زمونږ د طبقاتي دغه چې کوم کله راغلی دی دا تقسیمونه یې په هغې کې خو یې مولا هم ګوري د پښتنو نه ګتلی دی مولا ته هم پښتون نه وایي.
د چا په دور کې د چا په وخت کې لکه د پښتو په تاریخ د پښتنو په اصل نسل زیات کار شوی دی چې تاسو ویلی شئ چې په دغه وخت کې یو داسې کار شوی دی چې هغه بنده ویلی شي چې یاره واقعي پسې مانو کې دي
نه نه خو افغانستان ظاهره خبره ده چې د شاه ظاهر شاه په وخت کې زمونږ لیکوالو ته سرکاري مرسته حاصله وه. زمونږ د پښتنو لیکوالو خو همدا مثلا دی خو پښتانه چې کوم دي دی ته چېرته هم سرکاري مرسته نه ده حاصله شوې. د ظاهر شاه په وخت کې پښتو خدمل ته جوړه کړه او دغه جوړه کړه ورسې وکړل نو د هغې په وجه باندې په ظاهر شاه په وخت کې په پښتو باندې ډېر لوی کار شوی هلته اکیډمۍ او ډېر لوی لوی عالمانو فاضلانو او دانشور خلک پکې راغلي دي او هغوی لیکنې کړې نو دغه وخت کې ښه ډېر کار شوی.
څه داسې کمی ګڼئ چې یاره ستاسو د دغه کې څېړنې کړې دي او تاسو ډېر زیات لټون کړی دی هغه تاسو ته نه میلو شوي او ستاسو هغه تنده نه ماته شوې چې یاره په کار ده چې ماته دا مواد یا داسې ثبوتونه ملو شوي او هغه ستاسو دغه په لږ مضبوط وي اډانه داسې
کمی خو مونږ سره ډېر لوی دی. دا د پښتنو په ژوند کې یو ډېره لویه المیه یوه شوې ده. هغه المیه دا ده چې د محمود غزنوي په وخت کې ناڅاپه پښتو د دې خپل بنیادي رسم الخط چې کوم دی هغه هندي دی دا د ګس طرف نه چې لیکلی شي ځکه خو نن سبا په کې د آوازونو مسله حل کیږي نه هغه یو دم عربي رسم الخط ته راواړولی شو نو د هغې سره یو نقصان خو دا وشو چې د 500 آوازونه په 28 آوازونو کې څنګه راګیرېدی شي نشي راګیرېدی نو هغه مسله ده د وینا او د رسم الخط تر اوسه پورې شته. خو بل نقصان پکې دا وشو چې د دې نه تیر چې لټریچر مونږ سره هغه د عوامي په سندرو په شکل کې او هغه د عوامي کیسو په شکل کې او یا د ریګ وید وغیرہ دغه شکل کې وو نو ریګ وید وغیرہ خو د مذهب په وجه پاتې شول خو نور څه مواد چې وو هغه د کفر وګڼل شو او یو طرف ته وغورځول شو ایر شو ختم شو. ډېر لوی نقصان شوی دی. نن سبا چې مونږ د پښتنو ادبي یا دغه لیک تاریخ را پیدا کوو نو د 800 کالو نه را پیدا کوو اخوا نشته ځکه چې هغه سین ته وغورځول شوی دی. بلکې دغه وخت یو بل مفروضه هم پیدا شوه چې هغه تر اوسه پورې دا د خلکو په ماغو کې ناست ډېر په فخر سره وایي چې مونږ پښتانه ټول مسلمانان دي چې پښتون وي نو مسلمان وي چې مسلمان وي نو پښتون وي من حیثیت القوم پښتون دروغ دی. دا په هغه وخت کې هغه سړی صرف پښتنو ګڼل شو چې مسلمان شوی و کوم چې مسلمان نه شو هغه د پښتنه نه ووتو که هندوستان کې و که ور دی و کار دی چې کوم مسلمان شو به صرف هغه پښتنو ګڼلو او چې کوم مسلمان نه شو نو هغه د ځانه کټ کو نو یې مذهب په بنیادی بیا تقسیم شو.
بیا تاسو خبرو کا چې کوم خلک دلته پاتې شوي دي هغه پښتانه دي نو دا څومره لکه حدود به د دې سوي او
د دې غره نه ګیر چات د هغه خو د غر بیا بله مسله د دې غر اصلي نوم چې کوم دی نو هغه کس دی نو دا چې کوم ته هندو کس وای یا سندو کس دی دا اصلي ټکی دا د دې سندو کس نه ګیر چاپیره علاقه چې کوم دی یا په دې غر کې دننه چې کوم وادیانې دي یا وسره د پامیر د لوړې ځمکې دي دلته توشوي را توشوي دي دلته لګ دې نه کړی دي یو دی نه بل دی ته بل دی نه بل دی ته د کوچ په حالت کې خو به دی مو ځکه چې هغه زمانه کې خو څه وو نه خو چې کوم دی به خوراک ولته به کړې واړولې چې کوم دی به د مال د سرن دی نو ولته به کړې واړولې خو د دې غره نه توشوي را توشوي دي چېرته لرې نه دي تللي.
دغه خبرې ستاسو ډېرې قیمتي دي وخت کم دی که داسې خبره تاسو کول غواړئ چې هغه زما د نظر نه د تاسو و غنی چې را غ ضروری وای په دغه پښتنو د
دغه غلنډه غونته یو خبره ده چې بس پښتنو اوسم ډیر رستو پاتې دي ځکه چې د علم ډیر زیات کمې ده. انسان که ډیر غټ سترګې وي خو چې رڼا نه نو دې اسم نشلی دے. علم ضروری دے نو پخپل وتا دار سے معلوم شی خپل زان بہ مت معلوم شی جہان بہ مت معلوم شی دو دشمن بہ مت معلوم شی ہر سو خود تعلیم رنا دا والا پکار دا
مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.